درنو اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ودا اوس هم د مهمو خبرونو لنډیز پر ایران د اسرایلو ممکنه بریدونو ته خبرګونونه را روان دي چې پکې په مدني ختیځ کې د شخړې د زیاتېدو اندېښنې ښکاره شوې دي او اکثرو هیوادونو له دواړو غوښتي چې له زغمه کار واخلي. امریکایي رسنیو د اسرایل او امریکې د چارواکو له خولې خبر ورکړی و چې اسرایلو د جمعې په سهار وختي په ایران کې میزایلي حملې کړې دي، خو ایران دا خبرونه ردوي او وایي بهرنۍ حمله ورباندې نه ده شوې، یوازې په اصفهان کې یې درې ډرونه وویشتل دي. د پاکستان د خارجه چارو وزیر اسحاق ډار پخلی کړی چې د ایران ولسمشر به د اپریل په 28مه پاکستان ته سفر کوي. دوی ویلي چې د ایران لخوا په اسرائیلو د ډرون او میزایلو بریدونو نه وړاندې دا سفر تعقیب شوی و. پولیس وایي د پاکستان په ستر اقتصادي ښار کراچۍ کې د بهرنۍ وګړو په ګاډي ځانمرګې برید شوی چې پکې دوه کسان وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. پولیس وایي د برید نه ټول بهرنۍ وګړي خوندي وتلي او دوه ترهګر هم د پولیسو په ډزو کې وژل شوي دي. بل پلو د خیبر پختونخوا په دیر اسماعیل خان سیمه کې نامعلوم وسلوالو د کسټم انټلیجنس په ډله برید کړی چې پکې د یو افسر او څلورو عسکرو په ګډون اووه کسان وژل شوي دي. او په بلوچستان کې د سختو بارانونو له وجې راغلو سیلابونو کې خلکو ته په لویه کچه مالي او ځاني زیان اوښتی. د پی ډی می د ویان په خبره د مړو شویو شمېره 16 ته رسیدلې ده. په پاکستان او افغانستان کې د وروستیو سیلابونو او بارانونو له امله د مړو شمېر له 100 کسانو څخه زیات شوی دی. دا او ګڼ نور راپورونه باندې په خبرونه کې له موږ سره اوسئ.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، د وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد یم. نن د جمعې ورځ د 2023 کال د اپریل د میاشتې 9 نیټه ده. په خیبر پختونخوا کې د شپې لس، کابل کې 9:30 او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ماسپخین 1 بجه ده. خبرونه مو اوریدل او د ایران او د اسرائیلو پر یو بل باندې د برید پر موضوع پاتې کیږي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې یو راپور هم لرو، خو تر هر څه مخکې د امریکا غاک په سنټرال نیوز روم کې د منځني ختیځ د چارو کارپو مایکل لپن را سره د سکایپ لاري ملګری کیږي. له دوی څخه به پښتنه وکړي کڅ هم له ایران څخه د قراری غوښتنه کیدله، خو د اسرایلو د ځوابي برید تمه کیدله. په ایران باندې د اسرایلو د جمعې د برید تر سره کېدو څخه څه هدف و؟ سو فکر کوم چې خغله لپن را سره دی. مستر لپن، ویلکم ټو د شو.
ثانک یو.
You're welcome. As reported in media all over, Israel's counterattack was expected despite calls for restraint. What Israel wanted to achieve from Friday dawn counterattack inside Iran?
So, Jawad, the analysis that I've seen suggests three motivations for this apparent limited Israeli counterstrike in Iran. The first would be that Israel wants to send a kind of deterrent message to Iran so that Iran doesn't feel like it has impunity to carry out more aerial assaults like the one that it conducted on Sunday, involving hundreds of drones and missiles being fired toward Israeli territory. A second motivation could be to show respect for Israel's Western allies, including the United States and the Europeans, who have been urging Israel strongly to not escalate and to try to restabilize the situation in the Middle East, and also to try to maintain this very new kind of coalition that emerged. As Israel was defending itself from this Iranian assault, you had several of its Arab neighbors also participating along with Western forces in intercepting and shooting down some of these Iranian projectiles. So Israel may want to avoid angering those Arab neighbors who just helped it out a few days ago by not going into a full-scale war with Iran. And thirdly, Israel is trying to focus on achieving its military goals in Gaza and trying to defeat Hamas. And Israel has a desire to pursue an offensive against the Hamas terror group in the southern city of Rafah, where Hamas still maintains several battalions.
مننه درنو اردوونکو خغلی لپن پخپلو خبرو کې یوش مرټکو ته اشاره وکوله چې ځاځه کوم تاسو ته غټ کې وایم چې یو دا چې اسرائیل غواړي ایران ته دا پیغام واسبي چې دوی نشي کولای پراتونکو کې هغه ډول بریدونه چې ایران په اسرائیل باندې وکول او په یو شپه کې په سونو توغندي او درون بریدونه اسرائیل ته واستول دغه ډول برید پراتونکو کې بیا تر سره کړی او بل دوی غواړي چې د اسرائیل له خوا دغه برید څخه د اسرائیل لودیز ائتلاف ته چې امریکا او د سیمې نور هیوادونه دي د هغوی تدرناوي وشي هغوی تدرناوي څرګنشي او حالات قابو شي تر سوچې پراتونکي کې بیا داسې سونه شي دغه ډول ایران او د اسرائیل ترمنځ په دې لانجه کې اسرائیل نه غواړي چې دا لانجه وګدا کې زکه په دې لانجه کې هغه مهال چې ایران په اسرائیل باندې توغندي وشتل نو د سیمې یو شمېر هیوادونو عرب هیوادونو هم د ایران د توغندیو او درونونو په خنسا کولو او لمنځوړلو کې ونده واخیستل نو دوی نه غواړي چې ایران سره د غشخړه وګدا کې زکه بیا به د هغوی قهر او غصه هم راوپاریږي او یا هغوی به هم نا امید او خفشی او څلورما مهمه نقطه د خغل مکن لپن په خبرو کې دا و چې حماس خپل پلان لري چې او بخي اسرائیل پلان لري چې حماس په ځنګړي ډول په غزه کې لمنځه بوزي او د دې لپاره یې په وروستي پاتې ځای رفح کې هم د عملیاتو پلان جوړ کړی او غواړي چې دغه عملیات د حماس تل منځ وړلو هغه هم تر سره کړي. د خاغلی لپن یو بل پښتنه هم لرم چې له سهار رئیس اکثره چیرونکو وایي چې د اسرائیل برید محدود و خو دا ساندخني هم شته چې دواړه هیوادونه خطرناک حالت ته رسیدلي. آیا تاسو فکر کوئ چې هم دلته به هرڅه ختم شي او نور بهم اتسوشي؟ مستر لپن, my second question is, since this morning most analysts say the scope of Israel's attack was limited, but there are also concerns that the two nations have stepped into the dangerous territory. Do you think it will stop here or there will be more to it?
That's a good question. Again, the analysis that I've seen suggests two main points. The first I would say is that this long-running shadow war between Israel and Iran, which has been going on for years, has entered a new phase in which both sides are taking actions that we haven't seen before. In the case of Iran, launching directly several hundred projectiles from its territory toward Israel in a very public manner, that hasn't happened before. And we also see in the case of this apparent Israeli counter-strike in the Iranian city of Isfahan, we see Israeli officials sort of taking credit, not publicly, officially, but through statements made to U.S. media. That's also something that's unusual. So it does suggest a risk that we could see an even further escalation. But the second main point I would say is that Israel and Iran both are also signaling a desire to try to limit this confrontation and perhaps end the cycle of action and retaliation that we've seen. On the Iranian side, the Iranians are downplaying the impact of this apparent Israeli airstrike in the central city of Isfahan, saying there was basically almost no damage done. And on the Israeli side, you still don't see an official Israeli government statement proclaiming that this is our retaliation for the Iranian aerial assault on Sunday. So those kinds of signalings are an indication, perhaps, that this particular round of confrontation between Israel and Iran is over, but we'll have to see.
Thank you. خاغلی لپن د دوهمه پښتنې په جواب کې وویل چې دواړه ایران او اسرائیل کوخخ کوي چې د غشخړه محدوده او لیمیټډ څرګندکی خو په ورته وخت کې د ایران او د اسرایل ترمنز شخړه د اوګدی مودې راهیسې دوام لري. ولیدا لمړی ځل و چې ایران په اسرایل باندې نیخ پنیغه توغندی او درون بریدونه وکول، او دغه ډول اسرایل هم نیخ پنیغه د خپل خاورې نه په ایران باندې برید تر سره کړ. نو په یو حساب خو ودا سحکاری چې دا مسله د اوس لپاره حل ده او دا دلته ختمه سوله، ځکه چې اسرائیل او د اسرائیلي چارواکو لا تر اوسه په څرګند رسنیو ته د دغه بریټ چې په ایران باندې اسرائیل تر سره کړی دی هغه پړه یا مسولیت نه دی منلای، خو بیا هم خطره شته په بل اړخ ته کو وګوري. Mr. Lippen, thank you so much for being with us in the show.
Thank you, Jawad.
You're welcome. درنو قدرمن اوریدونکو، دا وایس اف امریکا دی ودا، او د ایران او د اسرائیل پر شخړه باندې نور راپورونه هم لرو، خو اوس راځو لسیمینا یو بل راپور تاسو سره شریکو چې د پاکستان د خارجه چارو وزیر اسحاق ډار پخلی کړی چې د ایران ولسمشر به د اپریل په 20مه پاکستان ته سفر کوي. دوی ویلي چې ایران لخوا په اسرائیل د ډرون او میزایلو بریدونو نه وړاندې دا سفر ترتیب شوی و. خارجه وزیر دا هم ویلي د کابل لخوا ورته د سفر بلنه ورکړل شوې ده، خو لا په دې حق له حکومتي کچه باندې کومه پریکړه نه ده شوې. د پاکستان حکومت یو ځل بیا ویلي دي چې له ترهګرو سره به هیڅ ډول مذاکرات نه کوي. چېرونکي وایي تر کومه چې پاکستان کې امن نه وي راغلی، نو د پاکستان د حکومت دا داوی نشي پوره کېدلی چې دلته به نور هیوادونه لکه چین او سعودي عربستان پانګونه وکړي. تفصیل له اسلام آباد څخه د اورنګزیب خان په یو راپور کې.
خارجه وزیر اسحاق ډار خبریالانو سره خبرو په وخت ویلي دي چې افغان خارجه وزیر امیر خان متکی ورته د کابل د سفر بلنه ورکړې ده، او پاکستان هم غړي چې د مسلو حواله لپاره خبري وکړي، خو د کابل سفر فیصله به وزیر اعظم او د نورو اجازه نه پس کیږي. پاکستان د ډیر وخت نه دلته زیاتې دونکي ترخګرې تور په افغانستان لګوي، خو افغان طالبان حکومت دا تورونه ردوي او وایي د افغانستان خاوره د بل یو هیواد پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. څېړونکي وایي په پاکستان کې بیرونی سرمایه کاری لپاره ډیره ضروری ده دلته د امن وي.
ٹیررزم کے حوالے سے ایک نئی لہر شروع ہوئی ہے، خاص طور پہ بلوچستان
پاکستان کی طرح گری پزیاتے دودا پر خصوصی طور پر بلوچستان کی دا امنیت حالات ڈیر خراب دی، دا افغانستان سر دا پاکستان تعلقات ہم ٹک نہ دی، ہند سرمنگ تجارت نہ واڑو، دل تا تندرو فکر ہم پزیاتے دو دے چلا قبل پگر دا نڑے کی دا پاکستان بدنامی کی گی. پاکستان کا غواڑی دل تا بہرنی ہے وادون سرمایہ کاری اکڑی دو دا معاشی اصلاحات سرا سرا با پٹولن کی ہم اصلاحات کول وی اور تندرو کربا ختم ولوی.
آئے دن اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں.
د سعودي عرب خارجه او دفاع مرستر وزیر سفر نه پس پاکستان حکومت دلته د سرمایه کاری په حق لا خوشبینه دي، خو دا سفر په داسې حال کې شوې دي چې ایران لخوا په اسرائیل ډرون او میزایل بریدونو پس منځنی ختیځ کې حالات کشیده دي، او وړاندې به شام کې د چینی انجنیرانو وژنې پس دلته د بارني سرمایه کارانو حفاظت په حق له هم پوښتنه پورته شوې دي.
جی پاکستان کے دا چیلنجز نور ہم سیوا کی دیشی ہم لوگ کے تیزی روان د منگورو اور ٹی ٹی پی طرف نہ یا داعش دا طرف نہ دا شانتی کد ایران منگا گینس زون و بیا خبر دار جی پاکستان کے بس ایک ٹھیرین چی کم کرائسز دے اگر تیزی دیشی بل طرف تر چینیان و بانے ڈیر اگر حملے پا دے اس وقتوں نے کیوں شوئے تیرو میاش دو کی اگر دا پاکستان اور دا چین چی کم تعلقات دی اگر تا دیر یا ڈیر غٹ چیلنج دے دی حوالے سر نو داسی پدی حالاتو کی اخکاری داسی نچی گنے پاکستان کی دیو ملک انویسمنٹ تو کی اگر انویسمنٹ دی کامیاب شی و داغی سر بیا نور انویسمنٹ سر آئی شی و پاکستان دی داغی نا قیدہ واخلی.
خارجہ وزیر اسحاق ډار په 20 اپریل د ایرانی صدر پاکستان سفر تصدیق هم کړی دی، خو په ښکاره یې ایران او اسرائیل ترمنځ روان شخړې په حق له یې سندې ویلې. اسحاق ډار وایي پاکستان په منځنی ختیځ کې روان حالاتو باندې تشویش لري. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
درنو قدرمن اردن کول ملتیا مومنانه، او بیا هم د اسرائیل او ایران پر شخړې پاتې کیږي. رسنیو د اسرائیل او امریکای د چارواکو خلې خبر ورکړی چې اسرائیل د جمعې په سهار وختي په ایران باندې توغندیز بریدونه کړي، خو ایران د خبرونه ردوي او وایي بهرنی حمله ور باندې نه ده شوی، یوازې په اصفهان کې درې ډرون وشتلې دي. د امریکا په ګډون نړیوال ټولنې په سیمه کې د کلارې غوښتنه کړې ده. په دې اړه د کانګرس د ودانۍ لمخې څخه زموږ همکار پیر زوبشا صاحب د ویډیو لینک لار لمخ سره ملګری شوی. پیر صاحب، کدی مغه غوري خبرونه ته خره غلاس سړی مشي
په خیر علي
مننه. پیر صاحب، ایران په اسرائیل نیخ په نیغه برید وکړ، او که اسرائیل په رښتیا هم په ایران برید کړی وي، نو لدې سره په سیمه کې د جګړې د خپرېدو ویره څومره وي؟
نو چې جګړه حکومت وګورو، نو یو طریقې سره دا الریډي خور شوې ده. ایران اول ځل په تاریخ کې دا سوکول چې خپل خاور نه دوی په اسرائیل باندې حمله وکړه، او سوره چې څومره هم حمله په ایران باندې وو تورونه لګیدل، نو هغه د ایران په لویان او ډلو نه لکه حزب الله شو، حماس شو، دا سه هغه نه خدا ډایریکټ یو حمله وا، او اسرائیل نو هم یو هغه خلکو دا توکل لري چې اسرائیل به هم خامخا جواب ورته وای، نو هغه جواب هم دا سخکاری چې دوی ورته ویلو، او څنګه تاسو چې دلته چارواکي امریکای او اسرائیل چارواکي دلته مطبوعات دا وی چې حمله شوې ده، او دی په اصفهان کې زوینه په نخ کړی دی، خدا سه سره نقصان اطلاع نشته، جانی نقصان خبر جنگ یو قسم خور شوه دی، خو ټول کوشش داده چې د دې نه زیات خور نشي، چې اوس دې تب یا ایران دوباره جوابونه وای چې څومره هم دوی نه مني، ایران وای چې مونږ باندې حمله نه درشوي، هو کفرس کا ایران اوس بیا جواب ورته ویلو، نو بیا به واقعي دا کوم خطر دی دا ونورم سی واشي. الریډي لکه څنګه انټونی بلینکن په ایتلی کې ویلی دی، هغه وی چې مونږ کوشش داده د جی 7 چې دا کوم غونډه دا چې مونږ ډی اسکلیټ کو، چې لکه حالات راغو دا تاو تر خپل را کم کو، او ورسره ورسره خبرال دوی دام ویلې دي چې مونږ به ایران ته یو کمپریهنسیو یو جامع جواب ورکو، او هغه جواب به څنګه وي، هغه کې دې شي دوی په ایران باندې نور بندیزونه ولګي د اسرائیل په حمله په جواب کې، او ورسره ورسره دوی التفسیمه کې چې کوم دفاعي نظام دې د میزایلو په خلاف هغه مضبوطول نورم حسي وکي.
بلی، د ایران او اسرائیل ترمن د شخړې لږاتې دو سره په گاونډي او هیوادونو او په ځنګړې توګه د امریکا اندېخنې څرې
روجن دښنې خو ټول چې کوم اول د کتا سو غوري چې کله د حماس او د اسرائیل دا جګړه او دا جنگ شروع شو، نو انټونی بلینکن چې اسرائیل ته لاړو، دغه سه چې صدر جو بایدن چې کوم سټیټمنټ راغله، او هغه په خبرداري ورکړیو اغه نان سټیټ اکټرز ګروپس ته لکه حماس او حزب الله شو، او سره سره سټیټس ته لکه ایران شو، چې تاسو په دې دوی د جنگ نه فائدنا اخلي، او ایران او حزب الله باندې سپیشلی چې تاسو په دې ښکړه تران نه وزي، نو اغه یو کې سموسو شو چې مونږ ګورو چې حزب الله هم لګیا دی او اسرائیل هم لګیا دی، حزب الله حمله کوي، دغه سه حوثیان باندې هم حمله شروع دي، او اوس ایران نه خپل نه ایران او اسرائیل یو قسم په یو بل حمله شروع کړی دي، نو دا هغه حکومت یره وا هغه د جنگ خورېدو هغه خو الریډي اوس لکه داسې خورېږي لګیا دي، خو اوس کوشش داده چې دا اوس کنټین کی دا نور خور نشي، نو هغه پر کو ګورو، نو ایران هم داسې حکومت حمله وي هغه خو ډېر پسونه مزایلو، او خدا سه سه نقصان اونه کو، دغه سه بیا اسرائیل چې کوم حمله فرض کړی وي، نو دا سه کاری چې دومره غټ نقصان نه دی کړی، نو مطلب دا دی چې دواړه سایډونه به اوسګوري چې دوی څومره حد پورې تلې شي دا جنگ، او هغه زیاتولو لپاره خدا سه مانه دی خیال چې دوی به کوشش وکړي ولې چې په ایران باندې فشار دی کدی کو ګورو، نو دا ایران د میزایل او چولو کې سعودیم دی، امریکای سره وا، دغه سه جارډن چې کوم دی، اردن هغه هم امریکای سره وو، د نور برتانیا او فرانس ټولو سره چې د ایرانی میزایل راو غورځي، نو یو قسم په سیمه کې هم د ایران په دې پویږي چې دا سه ډیر ملګری نشته، او که جنگ خور کین نو د تب الریډي معاشي او هغه نقصان ورته ډیر زیات دی، او دغه سه اسرائیل هم په دې خبر دی چې دا جنگ خورولو کې و د تاغنی ولې چې حماس کوم ګورو نو هغه ګټه اخستې شي او اخلي لګیا دی، او ټول کې دی چې د ایران د جنگ دراتو نه پس چې کوم داسې کاری چې حماس خپل کوم د خبرې دی نیگوشیشن دی پاکه خپل شرطونه لګه سخت کړی دی، نو دا په ټول په حکم عمل دی، او د هوستج حکم یرغمالان کسان دی، هغه په خوشکولو کې به زیات ټیم پاغه کې چې کوم اسرائیل پر اخنه دي نو ما مطلب دا دی چې دوړه هوادونه په انټرست کې دا څه نخ کاری چې دوی دا جنگ نورم خور کی او امریکای او د یورپ هم دا کوشش ته چې دا جنگ خورولو نه بچ کی او فلال به مونږ ګورو چې ایران په جواب کې سوای دي اسرائیل له حمله تا
خا پیر سبی او بل بختنم لرمه په داسې حال کې چې له اسرائیل څخه لکسنګ احساس اشاره وکول د امریکا برتانی فرانسې او د نړۍ د اکثر هوادونو ملاتړ موجود دی کدی اسرائیل او ایران ترمنځ خړه زیاتیږي او یا خبريږي په سیمه کې آیا ایران به وتوانیږي چې د نورو هوادونو ملاتړ هم لزان سره خپل کې په ځنګړې ته د سترو قدرتونو لکه د چین او روس
نو خامخا زی د روس خو به سنا س ایران سره اوسم لاتړ شته بلکې ډیر ملاتړ به وي او غوی به هم کوشش کوي چې ایران ځنه فیصله چکومې دي او وی داسې وکړي چې کوم روس په غټم راشي او هغه فیصله داسې کول شي چې دا کوم فشار دې متاسو ته یاد کو چې فشار دلته په بایدن نظامیم ډیر دی چې دا جنگ نور خور نشي الډی منځنی خط اس کې حالات داسې دي چې داسې مخ کې سرتنو شوي ما څنګه تاسو ته وایي چې ایران اول ځل په خپل خاورې نه په اسرائیل حمله وکړه چې دا وسو کالونو دی وی چې موږ به کوو ګوځه دومره اگر چې نقصان یې ونه کوو حمله وکړه نو اوس په دې ټیم کوشش په کملاتړ ویم نو سره نو اخر کې ودا په ایران باندې خپل ډیپند کوي او په ایران کې په دې ټیم چې کوم دوی معاشي صورتحال دی او ور سره چې کوم دوی کمزوري ګیم لګیا دي خامخه امریکا بم حمله کوي اسرائیل هم ډېر غټیو فوجي طاقت دی نو ما نه د خیال چې دوی به هغه وی خو مختفتن لري کې دي شدا سي واقعیت او شچې د ځان خورم شي او ټولو لپاره بیا د اندښنې خبرې
ډیره زیاته مننه پیر صاحب کور دی ودان
ډیره مننه
د نو قدرمن اردوونکو د وایس اف امریکا دیو ده او سم راجو یو بل مهم راپور ته چې د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوان د تیرو 12 کالو راهیسې په لومړي ځل عراق ته ځي نو موړي د کوردی یاغیانو پر ضد د عراقي چارواکو ملاتړ تر لاسه کړي او واړي چې په سیمه کې د ایران اغیز را کم کړي تفصیل د وی او ای ډورین جونز پر رپورت کې زموږ همکار بختو شاوړه کوي
د بغداد د سفر په وخت به د صدر اردوان د ایجنډي مملي ترجیح د کورد یاغي ډلې پی کی کی په ضد د عملیاتو ملاتړ تر لاسه کول وی چې د ترکی ځواکونو په ضد عراق د وی مدیراسي د خپل مرکز په هیڅ کاروي
ترکیه و داسې تګلار خپلول غواړي چې امنیت اقتصاد او سماجی مرکزونه لا وده ورکړي او په اني حال کې د عراق ځواکونو اهلیت هم زیات کړي چې ورسره عراق نور هم خوندي شي او ترکی هم ځان نور محفوظ وګڼي
13 میاشت هغه وخت انقره یو سیاسي بریا تر لاسه کړه کله چې عراق په پی کی کی ډلې بندیز ولګو چې په بدل کې صدر اردوان د نورو مراعاتو ورکولو ته چمتو شو عراق چې د سخت سوکړې سره مخ دی د ترکینا غوښتنه کوي چې د خپل بندونو یا ډیمونو نه عراق ته تلونکي سندونو کې اوبه ورپریږدي د ترکی مشر ویلي دغه غوښتنه باندې غور کولو ته تیار دی چېونکی وایي دوړخیزه تجارت زیاتول هم د ترکی د صدر د سفر یو مهم مقصد دی هغه وایي چې د عراق د لارې نړیوال تجارت ته وده ورکړي کمه چې د چین او یورپ ترمنځ د نوې تجارتي لارې منسوبه ده
د عراق بغداد او اربل شارونو ته د صدارتي دورې بنیادی مقصد په هغه نوې لارې د بصره بندر له ترکی پولې سره تړل دي چې ورته د ترقی نوې لارې ویل کیږي
صدر اردوان ویلي دغه د نیم خپلواک سیمه کوردستان د مرکز اربل سفر هم کوي د چا سره چې د ترکی چارواکو اړیکې ډېرې ښې کړې دي سړونکو البته خبرداري ورکړې د صدر اردوان دغه مقصد چې په عراق کې د ترکی اثر زیات کړي به ایران داسې کېدل ته پرې نه دی څوک چې په عراق کې ډېر اختیار لري.
په بغداد کې د ایران د اجازت پرته لمر هم نشي ځلېدای، نو انقره به څنګه داسې وکړي چې له عراق سره د ملګرتیا ستوري وځلوي؟ پر دې خبره کېدای سي، خو دا ماته یوه رښتینې تګلاره نه ښکاري.
ځینې څېړونکي په دې نظر دي چې بغداد انقرې ته په نږدې کېدلو سره د تهران اثرات توله کول غواړي، په خصوصي توګه په داسې حال چې د عراق نه د امریکایي ځواکونو د وټلو ګونګوسې هم روان دي.
په عراق کې ډېر داسې سپین روبي شته چې په خپل هیواد کې د ایران په زیاتیدونکو اثر خوشاله نه دي، او ترکی د هغوی لپاره یو غوره موازنه ده. او زما په خیال ترکی په خپل هم دغه توله برابرول غواړي، ځکه چې ترکی هم په عراق، شام او لبنان کې د ایران په زیاتیدونکو اثر خوشاله نه دي.
څېړونکو وايي عراق ته د اردوان سفر به بدلون راولي، خو د تاریخي حریف ایران سره روانه تربګنی به نور زیاته کړي. د استنبول نه د ویوی دوریان جونز د پاره بختور شاه، وایس اف امریکا ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
درنو قدرمن اردوونکو د وایس اف امریکا دی وده، لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، رسنۍ د اسرائیل او امریکا د چارواکو له خولې خبر ورکړی چې اسرائیل د جمعې په سهار وختي په ایران توغندیز بریدونه کړی دي، خو ایران د خبرونو ردوي او وایي بهرنی حمله ورباندې نه ده شوې. یوازې په اصفهان کې درې ډرون وشتلې دي. د امریکا په ګډون نړیوال ټولنې په سیمه کې د کلاري غوښتنه کړې ده. تفصیل د ارباب محمود علي په یو راپور کې چې هم دا اوس مترلاسه کړ.
په 14 اپریل په اسرائیل د ایران د ډرونز او میزایلو د بریدونو په جواب کې رسنه د اسرائیل او امریکایي چارواکو د خپل وای د جمعې په ورځ سحر وختي اسرائیل په ایران بریدونه کړی دي. د امریکای خارجه وزیر انټونی بلینکن په ایتلی کې د جی 7 تنظیم د خارجه وزیرانو د غونډې وروسته د جواب ورکول نه ډډه کړې چې ګنې اسرائیل امریکا خبر کړي وا.
امریکا په هیڅ قسمه بریدونو کې لاس نه لري. څنګه چې تاسو ته د خبرو نه هم اندازه به شوی وي، زمونږ او د جی 7 تنظیم ټوله توجه د تاوتریخوالي پر راکمولو ده. زمونږ کار د ممکنه شخړې مخنیول دي.
جی 7 تنظیم ویلي په ایران به نوې بندیزونه لګوي. اسرائیل په ایران د بریدونو په اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې یې ویلي چې د خپل قومي دفاع لپاره به هر قسمه ګام پورته کوي. ایران ویلی دی چې ډرونز یې راغورځولی دي، خو په رسمي ډول یې نه دی ویلی چې اسرائیل به دوی برید کړي.
نن سهار چې په اصفهان کې کوم اوازونه اوریدل شوي وو، دا د 14 نو دا زموږ د طاقتور دفاعي نظام د خوا په هوا کې د زنو شیانو د وشتلو د پاره د راکټو ډزې وي. د دغې نه ستاوان نه دی شوی.
ایران وړاندې خبرداري ورکړې وو که اسرائیل په دوی برید وکړه نو سخت ځواب به ورکوي، خو څېړونکي ګڼي ایران د اسرائیل د ځواب تمه کوله. بېلابېلې رسنۍ د چارواکو او څېړونکو له خولې ویلې دي که چېرې دې بدونو زیاته مرګ چوبله رامخته کړې وه یا د ایران په اټومي مرکزونو شوې وې، نو بیا د تاوتریخوالي سیوا کېدلو یاره ډېره وه. بلې خوا په غزه کې د اسرائیل عملیات لا دوام لري. اسرائیلي ځواکونو په غربي غاړه کې د کډوالو په تلکرم کیمپ کې یو فلسطینی وژلې دی. اسرائیل وای په رفا کې حماس وسلوال پټ شوې دي، ځکه تر څو چې دغلته عملیات نه وکړي دوی خپل مقصد نشي ترلاسه کولی. خو د جی 7 تنظیم په ګډون امریکای هم یو وار بیا ویلي دي چې رفا کې ډېر کډوالو پناه اخیستې ده او دغلته عملیات کېدل د دغو خلکو لپاره ډېرې بد نتیجې رامخته کولی شي.
د رفا په حق له زمونږ دریز ډېر ښکاره دی. صدر جو بایدن ښکاره ویلی دی چې مونږه په رفا کې د درنو پوځي عملیاتو مرسته نشو کولی، ځکه چې لومړی په رفا کې نږدې 14 لک کډوال پراته دي. دا ډیره ضروری ده چې دغه خلک د زیان لري وساتل شي. او بل دا چې دا یو غټ خبره ده، خو دا به څنګه کوي مونږه پلان لانه دی لیدلی.
بلینکن زیاته کړه چې د فلسطین د زیانونو ذمہ‌وار حماس دی، څوک چې پرله پسې خپلې خبرې بدلوي او د لوزنامې نه تښتي، خو حماس بیا د لوزنامې نه کېدلو تور په اسرائیل پورې کوي. د ملګرو ملتونو تر مخه په غزه کې بشري صورتحال اوس هم خراب دی، او د غزه د صحت د وزارت تر مخه د اسرائیل په عملیاتو کې نږدې 14 زره فلسطینیان وژل شوي دي چې زیاته شمیره پکې د ښځو او ماشومانو ده. څېړونکي وایي ایران او اسرائیل د دواړو هیوادونو ترمنځ شخړه نه سیوا کول غواړي او دا یې د عملیاتو سرګند شوې ده. خو د دوی ترمنځ شخړه د غزه په صورتحال څه اغېز لرلی شي دا به راتلونکو ورځو کې را څرګند شي. ارباب محمود علي، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
درنو قدرمن اوردونکو د وایس اف امریکا ډیوا ده د نن ورځې دغه ټول مهم راپورونه، ویډیو راپورونه او خبرونې ګردی میزونه تاسو ټول کولی سئ د وایس اف امریکا ډیوی پر ویب پاڼه باندې هم وګورئ او دغه ټول مهم د ورځنی راپورونه پر فیسبوک پاڼه باندې هم وګورئ. زموږ د ویب پاڼې ادرس دی voa.news.com او دغه ډول پر فیسبوک پاڼه باندې voa ډیوا. دغه ډول تاسو د ورځې دغه ټول مهم راپورونه او خبرونه پر ایکس یا ټویټر، انسټاګرام او یوټیوب باندې هم کتلی او اوریدلی سئ. د زیارت پنجشنبې په ورځ پر ایکس باندې سپیس خبرونه هم ده کوربه پیر زبیر شاه سره. د پاکستان د وروستیو نامنیو په پاکستان کې د وروستیو بارانونو او سیلابونو او یو شمېر نورو مسلو په اړه هم راپورونه لرو، خو تر هغې مخکې په نړیوالو مسلو کې یو بل راپور هم لرو چې د امریکا ولسمشر جو بایدن غواړي د چین نه درآمد کوونکي د سټیل ځینو شیانو باندې ټکسونه تر درې چند زیات کړي، ځکه چې د هغه په وینا د دې نه امریکایي روزګارونو ته په غیر منصفانه توګه زیان رسیدلی. دا اپیل هغه په یو داسې ریاست پنسلوینیا کې امریکایانو ته کړی چې په صدارتي کمپاین یا مهم کې مرکزی رول لري. د وی او ای خبریال سکاٹ سترن رپورټ درته د نوشیروان قلندر بغا کې وړاندې کوو.
صدر بایدن پنسلوینیا کې د سټیل سره تړلو کارکونکو ته وویل هغه به د دوی روزګارونه د چین د کم قیمته درآمداتو نه محفوظه کوي.
And the prices are unfair. او به په غیر منصفانه توګه خکته دي، نو د چینایي سټیل کمپنو له د ګټه په اړه پریشان کېدل نه دي پکار، ځکه چې د چین حکومت دوی ته ښه ډېر رعایتونه ورکړي دي. دوی مقابله نه کوي بلکې دوکه کوي او موږ یې دلته په امریکا کې نقصان لیدلی دی.
بایدن د چین د غیر منصفانه زغل په ضد د ودریدو ژمنه وکړه او بیجینګ یې په زینوفوبیا یعنی دوکه کوونکی یاد کړلو. د چین د خارجه وزارت ویان لین سیان وای د زینوفوبیا تورونه د هغه چا لخوا پوری کول منافقت دی چې د هغه په کول د خپل تحفظ لپاره د چین په ضد ګامونه پورته کوي.
چین په متعلقه رپورټونو خبر دی، خو چین غواړي پوښتنه وکړي چې تاسو د چین خبره کوي او که په خپل د امریکا په اړه.
د چینایي سټیل په ضد ګام با بایدن راپورته کړی. د ټیکسونو نفاذ د هغه وړاندې ډانلډ ټرمپ هم کړو چا چې د چین د سټیلو په ځینو مصنوعاتو 25% ټیکس پزې کړو. د ټرمپ صدارتي مهم وایس اف امریکا ته په یو بیان کې ویلي چې د بایدن مهم چې د چین د ټیکسونو په اړه په صدر ټرمپ کوم نیوکه کوي، نو وایټ هاوس هم د هغه رنګ ټیکسونو منسوبې کوي. د سنټر فار نیو امریکن سکیورټي ادارې یو سیړونکې ریچل زیمباوای چې د امیدوارانو په نقطه نظر کې یو فرق دادی چې ټرمپ د نوې تجارتي معاهده د لارې پراخه ټیکسونه کارولي وو.
They were using tariffs partly as leverage.
هغه د تجارت د بیا ترتیبولو په خاطر د ګټو لپاره د ټیکسونو جزوی استعمال کولو. اوس د بایدن انتظامی هڅه کوي چې ټیکسونه د دوی د هدف کولو لپاره وکاروي. دوی دا هم هڅه کوي چې د صنعتي پالیسۍ او د مراتو د لارې امریکایي پیداوار ته وده ورکړي چې بهرنیو او امریکایي کمپنیو ته په امریکا کې سرمایه کاری کولو ته زړه وکړي.
په پنسلوینیا ریاست کې د سټیل صنعت د کارکونکو ووټ اهمیت لري، کوم چې د هر امیدوار لپاره په دې الیکشن کې په ګټه کې مرسته کولی شي. د بایدن مهم دا کاروباري اشتهار روخ کړي چې پکې د پنسلوینیا د سټیل کارکونکو جوجو برګیز شامل دي.
Right now اوس وخت زمنګ سره زیات مزدور پلوه امریکایي صدر موجود دی چې وړاندې د هیواد په تاریخ کې نه پاتې. ډانلډ ټرمپ د یو تن خیال ساتي او هغه هم ډانلډ ټرمپ دی.
ټرمپ تیر کال د مهم په وخت د گاډو د یونین هړتال کوونکو مزدورانو د وټونو په خاطر د بایدن د انتظامی قواعدو ته په روزګارونو حمله ویلې و.
د گاډو د صنعت قتل روان دی او په دې به هیڅ فرق را نشي. تاسو تر لاسه کول غواړي زه یې پروا نه کوم چې تبا پراتونکي یو دوا یا پنځه هفتو کې څه تر لاسه کړي. دوی به دا بند کړي او په چین او نورو ځایونو کې به گاډي جوړ کړي.
د روان کال په اول کې د ان بی سی په یوې نظر پوښتنه کې معلومه شوې ده چې د یونین د کورنۍ ووټران د ټرمپ په پرتله بایدن خوښوي، خو دا د کال 2020 د مقابلې په پرتله کم فرق لري. دا وی او ای خبريال سکاٹ سٹن لپاره نوشروان کلندر واشنگتن ڈی سی.
درنو قدرمن اردن کوله ملتیام او یو نړی مننه. هو سمرازو یو شمیر سمایز راپورونه ته د پاکستان د بیلا بیلو مسلو پړه یو شمیر راپورونه لرو چې په سر کې د کراچۍ مانسیرا کالونی کې د بهرانی وګړو په یو موټر باندې ځانمرګي بریج شوی چې د دوه تراګرو په ګډون د بهرانی امنیت نیون کې پکې وژل شوی دی. خو د پولیسو په وینا بهرانی وګړي په دغه بریج کې خوندي پاتې شوی دی. نور حال کراچۍ څخه د ډیوی خبريال ذوالفقار بیٹنی راستولای.
د کراچۍ پولیس وای د 15 جاپانی وګړو گاډي په داسې حال کې په نخښه کړې شوې چې هغه د کراچۍ کلیفټن سیمه نه د کراچۍ ملیر سیمه ته د کار زی روانو. خو د لانډي مرتضی چورنګې په ځای دوه ترګرو دغه په گاډي بریټ کړي. د کراچۍ پولیسو په وینا د لانډي منسیرا کالونی سیمه کې د بارنې وګړو په گاډي شوی ځانمرګ بریټ کې د جاپان سره تعلق لرونکو وګړي خوندي وتلي، خو دوه ترګر وژل شوی دي او د بارنې وګړو ژوبل شوی. امنیت نیون کې چې د پولیسو په وینا جنا روختون ته رسول شوی وو، هغه په روختون کې ژوند لاس ور کړی.
تمام فارن جو نیشنلز ہیں جن پہ یہ اٹیک ہوا ہے، فارن نیشنلز بالکل سیف ہیں اور
ټول بهرانی وګړي خوندي دي او محفوظ ځای ته رسولې شوې دي. هغه د خپل وسیدو ځای نه کار ځای ته روانو چې په دغه ځای کې ترهګرو په بریدو کړو. تر اوسه پورې دوا ترهګر مخې ته راغلي دي چې یو ځانمرګي بریټ کونکي وو او بل هغه ته خبر ورکولو. پولیسو او پرایویټ امنیت نوونکو ته ځړورتیا سره دغه بریټ ناکام ګرځولې.
پولیس زیاتوي د بریټ په وخت یو ځانمرګي بریټ کونکي ترهګر ځان وزولې وو او بل په گاډي ډزې پیل کړې وې. خو د شرافي ګوټ پولیسو او بارنیو امنیت نیونکو لخوا په وخت ځوابي حمله کې ترګر وژل شوی. په سمدستي توګه کراچۍ کې تر سره شوی ځانمرګ بریډ ځمداري هیڅ نه د منلې، خو پولیس وایي په لټنې پیل کړې دي.
جو ویپن کوم اسلم مندل او څنګه چې دغه بریټ شوی نه نخکاری چې دا کوم یو جهادي تنظیم کړي، دا بلتون غوښتن کو تنظیمونو کار کاری. خدا ویل به وخت ناول وی چې څوک کې دیشي.
نږدې ورځو کې دا د پاکستان دننه په غیر ملکی وګړو دویم ځانمرګې بریټ دی. تر دې وړاندې په شپږویشتم مارچ د خیبر پختونخوا بشام سیمه کې د چینایي انجینرانو په یوه قافله هم ځانمرګې بریټ شوی وو چې 15 چینایي انجینرانو او د هغوی یو پاکستانی ډرایور پکې وژل شوی وو. ذوالفقار بیٹنایوی، وی ډیوا، کراچۍ.
او سم د وروستي سیلابونو او بارانونو په اړه راپور لرو چې په بلوچستان کې د سختو بارانونو له وجې په راغلو سیلابونو کې خلکو ته پلو یا کچا مالی او ځاني زیان وخته. د پیډمی د ویاند په خبره د مړو شمیر 1400 کسانو ته رسیدلی. په دې اړه بشپړ راپور لسیمي څخه د ډیوی د خبريال نعمت الله سرحدي څخه اوري.
په سوبکشه په بیړني حالاتو کې د تنظیم کوونکې ادارې پی ډی ایم ای وای چې د پنځم بیا په ورځ په چمن کې د سختو بارانونو څخه راغلي سیلابونو لامل د وجلسو شمیر وو تر رسیدلې دي. سپکې 15 زنانې او دوه ماشومان شامل دي. د مرګونی پیښه د چمن سره د شهر په شین تالاب او برګین چوک په سیمو کې شوې دي.
لوړ پر شین تالاب باندې دالته اتساسه وي، یو زنانه وي، یو شنه
دلته پر اندیسوس باندې سوي د لوړ پر رامن کول روډ باندې حادثه سوي د زمج ایمبولنسیس تللی دي ځین راغلي دي ځین لتروس نه دي راغلي د لارې د بندیدو یعنی د مندو د راتک په واجب باندې ایمبولنسان لا پر نه دي رسیدلی.
د چمن د ضلع مرستیال کمشنر راجا اتر عباس په خبره یو کورلا ډوله موټر په سیلاب کې گیر شو او په کې سواره یو ډرایور او درې زنانې او دوه کوچنیان سیلاب یوړل. پر ځای موجود خلکو ډرایور او یو کوچنی ژوندي وژغورل، خو زنانې او کوچنیان د سیلابي اوبو کې گیر موټر څخه مړه راوستل شو. د مرستیال کمشنر په وینا بل مرګونی پیښه رنگین چوک سیمه کې وشوه چې د یو کور چتر پرېوتو له امله دوه زنانې مړه شوې دي، خو د دې سره په غټ تعداد کې کورونه نور هم لنډیدلې دي خو شمېر یې لا معلوم نه دی. د بارانونو وروسته راغلي سیلابونو په چمن ښار کې زیاتره سړکونو د بجلی ستنې وړي او په لوی تعداد کې کورونه نړېدلې دي او د اورګاډي پټړۍ د چمن ښار سره نږدې سیلابي اوبو وړې ده او د کوټي چمن ترمنځ ریلوي اورګاډي تګ راتګ سلسله درېدلې ده او انټرنیټ شبکې هم کار نه کوي. برقي نظام د تیرو درې ورځو راهیسې بند پاتې دی. په چمن سره د ښار کې لوی مالی زیانونه درامان کول روډ په سیمه کې شوي دي.
پر دې علاقه باندې اوبه راواوښتلې و ته لس کوره پنځه لس کوره پر دې یو ځای باندې دا تباه کړي دي. که ته وړې دي ته وړې وړې دي. انسانان خالي انسانان بچاو سوي دي، پر دنیا بل شی نه دی بچاو سوي. دغه پروشه کال هم دا رود پر دې ځای باندې وړن کال رالی، حکومت رالی پر دې ځای باندې یو ډی وکل دا ځای تر سره نه واخصول. پر دنیا یو روپۍ وچاته نه ملاو سوي ده.
په بلوچستان کې له 12 اپریل څخه وټانه د تندرې آسماني بجلی او دوه د چټول نړیدو له کبله مړ شوې دي. د چمن د پرونی مړو سره دا شمیر شپږسته رسیدلې دي. په چمن کې لاودلا آپشن زلو کې سرکاري او شخصي سکولونه او کالجانو کې رخصتي ورکړل شوې ده، ځکه دلته د بارانونو او سیلابونو په زیات شمیر کې سکولونه ته ځان اړولې دي. د مغربي باراني د هوا او نوې دویم لړۍ ل 14 اپریل څخه د سمندر لارې داخل شوې ده. بلوچ میشت سیمې گوادر پسنی او نوشکي زیات اغیزمن کړي دي. د پسنی ساحلي ښار یو ځای اوسېدونکي خطابخ سید و ویو ډیو ته خپل مشکلات سره دارنګ وویل.
طوفان څخه بچایې، اس مصیبت څخه بچایې،
ل طوفان څخه موږ وژغوري، ل دغه مصیبت څخه موږ وساتي. موږ هیڅ څوک والی وارث نه لرو. دلته یو شای هم نسته. پر بیړنی جو بنیادونو باندې دلته راسی او ل کورونو څخه دا اوبه وباسی. دلته د اوبو د استلو یو نظام هم نسته او نه هم لوی ماشینریستا چې موږ اوبه په وباسو.
نه کوئی اتنی بڑی ماشینری ہے کہ اپ ہم پانی نکال سکیں.
د پی ڈی ایم ای چارواکی بیا وایي چې یاد غزمنو سیمو ته مرسندوی ټیمونه رسیدلی دي او د مرستو چارې دوام لري او چې دوی اول خلک خوندي ځایونو ته ورسوي بیا به د خلکو لومړني ضرورتونه لکه خوراک او چراک برابر وي. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا ټی وی، چمن.
درنو قدرمن اوردونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا ده او تاسو دا خبرونه نیخ په نیغه د واشنگتن ډی سی له سټډیو څخه اوري. په پاکستان کې مو د ورستۍ او سیلابونو او بارانونو په اړه راپور واورید چې یو شمیر کسان چې شمیر شپاړو ستر سیږي یوازې په بلوچستان کې پکې مړه شوې دي. دغه ډول ماهران وایي چې د موسمي بدلون په نتیجه کې په ګرد نړۍ کې منفي اغیز لیدل کیږي، خو بیا په پاکستان او افغانستان کې د اوبو کمښت د میرمنو ژوند هم له سختو کړاوونو سره مخ کړی دی او په دې اړه اندېښنې هم پیدا شوې دي. په دې اړه تفصیل د احسان محمد خان په یو رپورت کې.
د روان موسمی بدلون په منفي اغیزو کې یو د اوبو کمیز دی او ماهران وایي پاکستان هغه هیواد دی چې د اوبو کمښت فشار له وجې د ښځو ژوند هم د چیلنجونو سره مخ کړي.
دا شیزونه چې کم دینو دا د هغې په صحت باندې، د هغې په مزاج باندې، دا په مختلف طریقو سره دا امپیکټ کیږي.
د آی ایم ایف او ملګری ملتونو د ریپورټونو تر مخه پاکستان کې به تر 2015 کال پورې نور هم د اوبو کمښت زیات شي. په پاکستان کې د ښځو د مجموعي آبادی 2.5% هغه دي چې خپل کورنیو ته اوبو راوړلو ذمہواري یې په اوږو ده او د اوبو ذخیره کمې دوه وروسته ښځې د لری لری په اوبو راوړلو مجبور دي، چې دغه صورتحال د دوی په ژوند ډېر منفي اغیزې غورځول دي.
اغه خزه چې څوک په کور کې وي، په کچن کې کار کوي، یا اوبو روړي د لری لری دور دراز علاقو نه چې موسم بدلیږي، اوب کمیږي، د اغیغه چې کم ټول مهنت ته دغه باندې ډیر اثر وي، اغی تخپل اغیزونه زیات لري نه روړلی، اوبر اوڑل اوبر سنبھالول اوبر استعمالول دا داغی ذمہ داریانی دی چاہو اوبر صفانی ہومم داغی صحت تا خطرہ دا
کارپوهان وای د موسمی بدلون نتیجه کې چې د تودوخه کچا زیاته شوی او له امله واورین غرونه یا گلیشیرز ویلې کېدل او عمل هم روان دي چې د دې سره یو خاص سیلابونه زیات شوی نو بل لوري بیا د اوبو ذخیره هم د خطر سره مخ شوی چې دغه صورتحال بیا د نارینه په مقابله مېرمنو د لپاره زیاتې ستونزې را پیدا کوي
نو په ګورنمنت لیول باندې د خزو د لپاره سپیسیفیکلی زړه سنینم او شیری مان چې کوم دا غي زمګه په کلائمټ چینج منیسټر پاتې شوی دا غي ډیر کنټریبیوشن دی ما لیدلې دي دا شانتي کې چې کوم دینو لکه موږ کو وګورو نه لکه زمګه التا اوس په فارېسټ کې هم دلته کې ځنې مرګري دا سچتا چې هغه په دې شي چې خسيري اصلي کار کوي خو لکه بیا دا دي چې په یو دوه دریو کسان نه چې سو پوری ګورنمنت سیریسلی په دې کې کوشش نه کړي نو په انډیویډوال لیول باندې دا ګرانه دي
ماهران وای د موسمی بدلون نتیجه کې د خزو دغه مشکلات زیات شوي او دا ستونزې دا سیدي چې بیا د میرمنو په صحت هم ډېرې اغیزې غورځولې دي احسان محمد خان وایس اف امریکا ډیوا پېښور
ترنو قدمونو اردن کو پیبل راپور کې ووري چې نړیوال بانک ویلې پاکستان کې غذایی عدم تحفظ زیات شوی او د تعلیم او روغتیایي خدماتو کې کمی راغلی دی دا اداره ویره سرګندوي چې د سفری خرچو د زیاتېدو له امله په ښوونځیو یا سکولونو کې د نتلونکو ماشومانو شمیر هم زیاتېدلی شي تفصیل له پیښور نه د ډیوی خبریال عبدالرزاق په دې رپورټ کې
د اقتصادي چارو پوهان وای په پاکستان کې د خوراکي توکو د ناامنۍ سیوا کې دو او د ژوند ضروري خدماتو ته د لاسرسي کمی دول وی علتونه د کروندې پزمکو آبادی کول او د مزدور کار خلکو معاش کې د ګرانی تناسب سره زیاتوالی نکیدل دي
نو یو خدغه مسله ده چې خلک چې دین زر پیسې ګټل غواړي خو د کر کروندې زمکه یا او اغاز مکه با کمرشل پلاټونو ته ورکی او هغه به د مرلو په حساب باندې خرڅي یو خدای غټه مسله ده بل دغه چې تاسو ما څنګه وشي پاکستانی عوام چې دی کنه نو او مهنت کول ځکه چې زمیداری دومره آسان کار نه دی دا مهنت غواړي د غنه مخبله طریقه دا د سبزو مخبله طریقه دا نو د اغه د وجه نه هم چې دی نو دا فوکس چې دی د خلکو دا بدل شوی دی
د پاکستان زیر سنو د نړیوال بینک د روستی رپورت په اساس لیکلی چې پاکستان کې خوراکي عدم تحفظ کې زیاتوالی راغلی او د ترانسپورت د لګښتونو زیاتوالی سره د سکولونو صحت مرکزونو او بازارونو ته د لاسرسي خرچي هم سیوا شوې دي د رپورت تر مخه د سند خیبر پختونخوا او بلوچستان په درې سلويخت کلیوالو ضلعو کې د سخت غذایی عدم تحفظ سیوا کېدو اندېښنه موجود ده زری ماهرین په هیواد کې د خوراکي توکو د کمښت الوی علتونه موسمی بدلون مخفزیاتی دونکو گرانی او آبادی بولی
پاکستان دنیا په لسه تاسو کوم کې چې د کلائمټ چینج د تاسو سره کیږي نو یو لومړی وجه ټول هغه ساده ده دغه وجه په پاکستان کې چې کوم ماشي ادم استعمال روان دي چې کوم انپوټس دي لکه سره واخلي فرټیلایزر او پیسټیسایډ واخلي تخم واخلي د ټریکټر وغیرہ یا د نور خرجي چې واخلي بیا په تیر او سره سره بیا د زموږ اجاري دومره حدا پورې رسیدلې دي چې زمیدار هغه غریب نشي پورتول او درې ما غټه وجه چې کوم د پاکستان من زیرا تیزی سره سیوا کیدونکي آبادی ده
مطبوعاتو لیکلی په رپورت کې اندازه لګولې شوې چې د خوراکي توکو نه امنې کچه باندې یو کم ډیر 20% نه 22% ته لوړ شي او د خوراکي شیانو سیوا قیمتونه به وزله خلک ډیر متاثر کړي د اقتصادي چارو پوهان وای پاکستانی وګړي شاوخوا 50.8% برخه د خپل معاش یا تنخوا یوازې په خوراکي توکو خرج کوي کم چې د ټولنې په مجموعي پرمختګ خراب سر پرې باسي
نو چې تا خوراک نشي میسر کولی او کس بیمار دی هغه علاج نشي کولی ته تعلیم نشي ورکولی یا کو تعلیم ورکې نو د ماشوم سره دا غمی سحر چې کرایه به یو کو بنیا تیل وګرانی کو ارزان به زبرت لیشم کو نه بت لیشم انو زمونږ چې کم مونږ ورته وایو چې مونږ دی ټیکنالوژي کې مخکې لړ شو مونږ د خ مزدور پیدا کو یا مونږ د خ طاقتور چې دین هیومن لیبر پیدا کو یا هیومن کیپیټل نو چې دا اوورال سیزون ستان نه نو ستامه بسنګ ترې کې کوي.
ماهرین وای پاکستان کې د خوراکي توکو نه امنه کې زیاتوالی باندې قابو موندلو د فارم مهم دي چې د هیواد آبادی قابو کول ترڅنګ د خ پیداوار په خاطر کروندګرو ته په ارزانه بیه هایبرید او تصدیق شوی تخمونه ورکړي شي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ڈیوا، پیخور.
ترنو اردوونکو بیا هم لملتیا مو مننه. یو بل راپور ته راځو چې پاکستان کې د وفاق او صوبو ترمنځ د وسیلو د ویشلو لپاره قومي مالیاتي کمیشن جوړ شوی و. بیا په تلسم عیني ترمیم کې واضح کړ شوی و چې د صوبو برخه به نه کمیږي. د قانون تر مخه هر 15 کال پس به نوی مالیاتي کمیشن جوړیږي، خو 14 کال وړاندې 2010 کې و مالیاتي کمیشن نه پس بل کمیشن نه دی جوړ شوی. تفصیل د مدثر شاه او هاشم علي په یو ویډیو رپورت کې.
پاکستان کې د صوبو او مرکز ترمنځ د مالیاتي برخو د ویش لپاره ان اف سی ای وارد یا قومي مالیاتي کمیشن جوړیږي چې د 1903 آئین تر مخه باید هر 15 کال پس نوې ان اف سی ای وارد جوړ شي، خو په تیر یو 50 کلونو کې صرف اوه وارډونه شوې دي. قانون پوهان وایي اتلسم آئینی ترمیم کې دا ضمانت ورکړې شوې ده چې نوی ای وارد کې به د صوبو برخه نه کمیږي.
یو داوی نه شوی دی چې کوم اوم ان اف سی ایوارډ شوی دی، نوی ان اف سی ایوارډ چې کیږي هغې کې چې کوم حصہ صوبو ته ملاویږي آب هغې نه نه کمیږي. دوی مول صرف د آبادی په تناسب کې ده، اوس یې پکې غربت هم واچولو او د هغې ډینسټی آف پاپولیشن چې موږ ورته آی پکې واچولو.
د تیرو سلور پنځو کلونو نه چې پاکستان کوم اقتصادي ستونزو کې ښکېل دی، وخت په وخت یا وی او بلې خوانه د دې ستونزو زیله اتلسم آئینی ترمیم خودل شي، خو پوهان وایي د مرکز او صوبو د برخو ټاکنه درې او یا یم آئین کې شوی وه، خو صحیح عمل پې نه کېدو. نو ځکه 15 کاله وړاندې د اتلسم آئینی ترمیم په ذریعه د هغو برخو فهرست ختم کړی شو کمی چې و مرکز او صوبو دواړو ته ورکړی کېدی. خو څېړونکي ویره څرګندوي چې وفاق یو ځل یاد صوبو جایزه او قانوني برخه مرکز ته انتقال ول غواړي.
که ان اف سی ایوارډ کوم دي دغه بزاته د شې د لګټ په پاکستان کې نهرو نه او باسه په بنر کې په خپل وخت باندې چې د چا څومره حق ته عمره برواني دی وی چې نه دا د شې دونه باندې کې دا به زما خو اجازه به کم نهر کې کله او په پریدم. نو دې د وجه دلته ان اف سی ایوارډ دلته اتلسم ترمیم د دې شې زونه مخالفت کې اتلسم ترمیم نور سو خداو چې فاکت ته چې څومره ضرورت ته بزا پیسې د ته پاتې شي باید چې ټول صوبې ته لاړ شي. نو دی وی چې نه د پیسې د بیا به فاکت راشي.
مېمو جان بابر زیاتای پاسلیمانو کې پرمختګ کول کو هي وادونو د مرکزیت پزای اختیارات لاندې ورکولو صورت کې پرمختګ کړي دي. پاکستان کې هم پکاردا چې وسایل د مرکز له صوبو صوبو نه زلو او دغه شان تحصیلونو او یونین کونسلو ته ورکړي شي. بل پلو تر شپږ کال وړاندې فاټا پښتونخوا کې د وفاق او نور صوبو په دی واده زم شوی و چې تر لسو کلونو به پښتونخوا ته د دغه سیمو د ترقۍ لپاره هر کال یو سل لس بیلین روپۍ ورکړي کیږي. خود پښتونخوا چارواکي وایي تیر شپږو کلونو کې دایته دغه برخې نیمایي روپۍ هم ندي ترلاسه شوی. اوس په کار د چې زر تر زر د نوي قومي مالیاتي کمیشن اعلان وشي.
بزل اس کال او شوډ د شوی اوس خو نسم ډیور دی په کار د چې دی اناونس کی او چې نوې کم فارمولا جوړه د دایي مطابق دیو کی او دا آئین لاندې موږ دا خبره دا آئین لاندې دي څوک آئین نه بار خو مطالبات نه کی لګیا دي دا قانوني یو آئینی حق دی.
دا وخت پاکستان جی ڈی پی په صفر ولاړه ده او عالمی بینک ویلی دی امکان لري د موجوده مالی کال په ختمېدو جون 2020 رښتم کې دا یو اشاریه اتو ته پورته شي. او هم عالمی بینک خپل یو رپورت کې وایي پاکستان کې 25% خلک د غربت ته کرښې نه لاندې ژوند کوي چې کابو شپږ کروڑ ته نه جوړیږي. سیړونکي وایي د وفاق لخوا اتلسم آئینی ترمیم ته د بیا کتنې په ځای په کار ده چې د ملک د مجموعي معیشت د ښه کولو لارې چاره ولټول شي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
د ترنو اردن کو په خیبر پختونخوا کې متحده لیبر فدریشن وای د 300 کیلومتر نه زیاته د ریلوی پټلۍ لاره بند پرته ده چې له وجهي د خلکو روزګارونو او تجارت ته زیان رسی. فدریشن وای باید حکومت په صوبا کې باقاعده د ریلوی پټلۍ بحال کړي او خلکو ته د سفر اسانتیاوي ورکړي. د پاکستان ریلوی وای په صوبا کې د سپرلۍ او اورګاډي سفر شروع کړي او هڅه کوي دغه بیکار پټلۍ په کار راولي. تفصیل د ریاس حسین او ارشد محمد په یو راپور کې.
د پاکستان د ریلوی محکمې د ویپانې ترمخه په خیبر پختونخوا کې شپږ د ریلوی لارې یا پټلې د پندونو د کمی او قدرتۍ اپتنو لوجې بندې پرتې دي او یوازینې د ریلوی لارې د پیښور نه تر پنجاب او کراچۍ ښار ته پال ده. دا بندې د ریلوی لارې د نوخار نه تر درګې، پیښور نه تر خیبر، کوهات، بنو کورما او ډېر اسمل خان پورې په مختلفو وختونو کې بندې شوي. متحده لیبر فدریشن وایي د ریلوی په دې لارو ګڼ شمېر خلکو روزګارونه کول او تجارت ورسره اغیزمن شوی.
دا ریل خو په خواچې براتو جدي کې بګور کوله راتله میزر براتو چې جنډي مرکز دی لرګي په کراته ری بټو د پاره نن جی دا ټول سټیشن یې زړی شي پلیټلې د براتو کراچي نه پکې په دې سټیشن باندې به زمیدار په آسانه طریقه په لیک خرج باندې په لیک کرای باندې به تدا ملاوي دي نو د خلکو مسلې او سرعت به حل کیدري.
روانه میاش پړومبې کې د صوبایي حکومت په مرسته پاکستان ریلوی د پیښور نه تر تختبای او اٹک پورې سفاری اورګاډي شروع کړې چې سیلګرې ته وده ملاو شي. د ریلوی د محکمې وینا ده معاشي ستونزې زیاتې دي او د پندون د کمیل عمل هم د ریلوی د محکمې زیاتې لارې بندې دي. محکمه وایي هڅه کوي چې دغه بندې لارې بیا پرانیزي او محکمې ته ګټه ترلاسه شي.
موږ ته مسلې ډېرې دي، فاینانشل مسلې دي، خو ان شاء الله زموږ چې کم موجوده چیئرمین دی مزر علی شاہ صاحب، آغا اعظم سی او صاحب او موجودہ حکومت، ان شاء اللہ مونگا به کوشش کو او تاسو وګورئ چې آل لیڈی ډیر امپروومنٹ راغلی دی باوجود د دې چې لیمیټیډ ریسورسز دي او زمونږ ان شاء الله ریلوی ډیر ښه طرف ته روان دی او تاسو وګورئ.
سیلنی خایی د کال 2012 حسی د نوخارنا تر درگی پوری ریلوی لارا غیر فعال ده. د کال 2012 سیلابونو د پیښور او خیبر ضلعی ریلوی پټلۍ ته نقصان رسولی چې تر اوسه بیا نه ده بحال کړی شوی. محکمه وایي په دې 2 ارب روپے لګښت راځي. متحده لیبر فدریشن وایي تجارت ته د ودې ورکولو لپاره د ریلوی د لارو فعالیت ته اړتیا ده.
کولر اوړي د کوټې نه د پېښور نه بل نه کولر ځینو چې په ټرک کې راځي په هغه ډېر خطر دی. پر ریلو ډبې کې پاسان راشي او پاسان کوشي پرټلایزر چې کوم د کراچۍ نه وړو په ټرک کې هغه ته خطر نه د ډاکو خطر او ته د گاډي تختېدو خطر او ته وخت لګي د سره وخت هم بچت شي، زمیدار هم خې ریټ هم کم شي، خود به خود بل بیم دادي چې داسې شي نه باندې شي د سبه خلکو روزګار وشي.
د پاکستان د ریلوی محکمې د کال 2014 نه تر کال 2016 پورې د ریلوی ویژن په نوم منصوبه اعلان کړي چې د ملک دننه د 1.5 ارب روپو په لګښت د سی پیک د منصوبې لاندې ریلوی ته وده ورکړي. محکمه وایي د دې منصوبې لومبې مرحله په کال 2019 کې مکمل شوه، خو دویمه مرحله چې پکې ایمیل ون یا د پیښور نه تلونکي پټلۍ هم پکې شامل ده په کال 2022 کې د مکمل کېدو هدف ټاکلی شوی و چې لا تر اوسه پرې کار هم نه دی شروع شوی. د خپل همکار ارشد مومن سره ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه، امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. وایس اف امریکا کی مونگ تاسو ته پورا عکس درخایو.
درنو قدرمن اردن کو بیا هم لملتیا مو یو نړی مننه د خبرونه په راتونکو سور شیبو کې پات رسیدي. خو په یاد مو وی چې کتر اوس هم د وایس اف امریکا پر فیسبوک پانه د هغو ملیونونو مینوالو سره ملګری ناشې. نو وی او ای دی ویتا ورشي د فیسبوک پانه کلیک کړئ او لمو سره ملګری شئ. تاسو کولی شئ د فیسبوک پر پانه او پر وی او ای دی ون نیوز ډاٹ کام باندې د ورځې ټول راپورونه ګرځې میزونه ویډیو راپورونه وګورئ ولولئ او خپل نظرونه لمو سره شریک کړئ. درنو قدمونو اردوونکو په دې خبرونه کې زموږ پروډوسر وا محواش جلیل او په تخنیکی برخه کې انجینیر جیمز لمو سره ملګری و. د تاسو بیا هم لملتیا مو مننه. تر بل خبرونه پورې مو د دې خبرونه کوربه ز مجاهد جواد تاسو په لوی الله سپارم. روغ جوړو خوشاله اوسئ.